د پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به د بشیر ګواښ نه وړ د خبرونو سرټکی په چترال کې د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو داوی کړی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره په شپږم ورځ هم تړلې ده. په اوکراین کې دوه بهرني خیریه کارکوونکي وژل شول. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځ ادا کړی چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې تېر ورځ په ارسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. تر دې خبر پاڼې لږ مخکې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی وو چې په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر کمپ ته میزایلو په برید کې هلته ولاړ پوځي ګاډې ویجاړ کړي او درې پوستې یې نیولې دي. په آزاد ډول د دواړو غړو د ادعاو تصدیق نشي کېدلی. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره د سپتمبر په لسمه د افغان طالب چارواکو او پاکستان حکومت استازو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسارې لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه په شپږم ورځ هم تړلې پاتې شوه. یو ډرایور سهرګل د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې ګڼ خلک بند پاتې دي نو ځکه باید لاره ژر تر ژر خلاص شي.
دو درې گاڑی تلو چا مړی وړو چا مریضان وړو غوی چې کم دی واپس را لسو گل تک سټوزو کې پراتی دیو زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي د پړ چنار باندې وړي دن نو مریضانو سمل تک سټوزو ټوله ډکی دي او د بارډر لا پته نه لګي نو مونږ خو چې کولاو.
د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسته جوړوله. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په نهم وویل چې طالب سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان حکومت وایي چې شپېته افغانان یې د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سکزی د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په قلعه عبدالله او پشین کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو پنځو کلونو کې په لومړی ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یوولس کیلو چرس، دوه نوي کیلو افیډین او شپاړس کیلو آیس نیول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي افغانستان ته د ريجستره افغان کډوالو د سنول لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پلان تر مخه به په څو مرحلو کې غیر قانوني اوسیدونکي افغان کډوال له پاکستان وباسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پلان به راتلونکي اونۍ کابینې ته وړاندې شي او کله چې منظور شي په عملي کولو به یې کار پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانان اوسیږي چې نیمایي ثبت شوي نه دي. امریکا په پاکستان کې د ټیکنالوژي او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 40 میلیونه ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی د سپتمبر په لسمه په فیسبوک لیکلي چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. په اسلام آباد کې د دې اعلان په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم وویل چې دا پیسې په بهر کې اوسیدونکو پاکستانیانو او امریکایانو پانګونې پروګرام لپاره اعلان کړی دی. دغه په وینا په دې سره به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د ژوند بیا پهلولو د مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټلیجنس او ځینو نورو برخو کې پانګونې ته هڅونه وشي. چارواکو د سپتمبر په لسمه وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دوه بهرني خیریه کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د روډ ټو ریلیف په نوم ادارې پر انسټاګرام لیکلي چې په چاسیویار سیمه کې هغه موټر د روسیې تر برید لاندې راغلی چې څلور خیریه کارکوونکي پکې سپاره وو. په بیان کې زیاته شوي چې کینیډایي وګړی انتونی اهنت په برید کې ځای په ځای ووژل شو. همدارز د جرمني طبي رضاکار روبن مایوک او د سویډن جان ماتیاس تایر سخت زخمیان شول. د دې ترڅنګ د سپین وګړي ایما ایواګو ایګوال هم په دې برید کې وژل شوی دی. د 50 اوره کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرونی نیمګړی سیالي بیا پیلوي. پرون د باران له وجې ودرېدلې دا سیالي به له هماغه ځای پیلېږي په قبضه کې چې ودرېدلې وه. هند لومړی بیټنګ په کولو سره په 40.1 اوور کې د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو 140 منډې جوړې کړې وې چې د تیز باران له وجې د سیالۍ دوام ناممکنه شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی پوځ او پاکستانی طالبانو په چترال کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې دي. په داسې کې د بمبوریت یو اوسیدونکي وایي د سیمې خلک د خپل امنیت له امله زخته اندېښمن دي.
دا غواړو چې امنی زمونږ علاقې مونږ پر امن خلک کې هغه خلک تم مونږ داسې کوچې لکه د پبلک چې دغه کړی دی تاسو ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر شپږم ورځ هم تړلې پرته ده. د پېښور او تورخم ترمنځ د امبولنس ګاډي یو ډرایور وایي ګڼ شمېر ناروغان پر پوله ایسار پاتې او کاروباري هلې ځلې هم په ټپه ولاړې.
مریضانو سمجھتا کہ سٹوز ٹول ڈکی دی او دا بارڈر لا پتہ نہیں لگی نو تاوان خدا غدی چ بس اڈیم پی ور کو خروس کوم او بلاڑی نو سنیش دا نو
او پرون دا اگست او بخید سپتمبر لسما ل زانوجن سخت جغورن نړیواله ورځ پتو گول مانزل شو. په خبر کې او ډاکټر وای په خیبر پختونخوا کې د خودکشی یا زانوجن پیخي زیاتی شوی دی.
اصل کسان پینزل کسان پکې د ډیپریشن سوسایټ کوي ټول رپورٹ کې ګمنا چیرې دا داغ دی.
ہلے دا مشال ریڈیو سروسی. اردن کو دے رپورٹنو اورولو راغیل مخبر زو اسلام آباد تھا چې دغلتنه او تازه خبر دار اغلی دے چې د پختون ژغورنې غورزنګ مخکخ علی وزیر چې دے په کامی سملای کې د جنوبی وزیرستان د خلکو پخوانی استاد هم دی داغه یو عدالت ضمانت کړی دی. نو په دغه اړه راشد خټک را سره اسلام آباد چې زمونږ خبریال دی په واتس اپ راغلی دی. خټک صاحب تاسو ته سړی مشي وایي او که دغه عدالت د پریکړې په اړه معلومات زمونږ له اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني. مننه باسجی تاسو ته
سلام. دا په 13 اگست پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې نه پس چې کوم ملګری د غورزنګ نیول شوی وو په هغه کې علي وزیر هم وو چې په کمیټه سملای په پخوانی غړی دی. نن د انصدار د شتګردي عدالت په یو اخیرنی مقدمه کې نه ده په دوه مقدمو کې په دوی باندې درې مقدمه شوې وي. یو په ترنول سیمه کې چې کوم ځای کې دوی جلسه کړې و دا هغه تانه مقدمه وه. بل د سی ټی ډی یعنی د ترګرۍ ضد ادارې لخوا پېښ شوې وه او بل بیا په براکو تانه کې پېښ شوې وه. په دغه درې دوه ضمانت اول نہ شوے وہ یو دا سی ٹی ڈی اور بلا دا ترنول تانے والا نانی دا براکوب دا تانے پہ ایف آئی آر کے ہم ضمانت وہ شو خود آواز ہے نا وہ دوسرا کامران ہم وہ بادشاہ پشتین ہم وہ اولسیار ہم وہ اور نورزادہ ہم وہ دا دوی آخری ضمانتوں دا وشول دوی وکیلان وای چې مونږ ته غزونه تیارو او زمونږ د معلوماتو مطابق په دوی بل ایف آئی آر نشته. نو که بل ایف آئی آر پی نه وي نو نن مازیګر پورې به راخلاص شي.
هم نن به ډیر اخلاص شي له زندانه.
دا دوی دا امید دی چې مونږ ورو کار څه کم کاغذونه ورته وي اسناد وي دا تیارو مازیګر پرې به وڅو او اډیاله جیل کې دی. نن یې تر اتره واسطه نه و عموما خو دا څه کیږي چې دوی راولي او نن یې عدالت ته نه و راوسته او دوی وکیلانو دلایل وړاندې کړل او دغه د براکو په د اخیرنۍ تانه اف آی آر کې هم ضمانت وشو.
سمه ده ډیره مننه راشد خټک. راشد خټکو زمونږ خبريال اسلام آباد یې خبر تاسو ورېدو چې علی وزیر چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر دی په د پاکستان په کمی سملای کې د جنوبی وزیرستان استازي توب هم کړی دی. په تیر کمی سملای کې هغه باندې درې مقدمې وي چې په دوه کې وار لمخه ضمانتونه شیو. نن په هغه درېمه کې هم د ترهګرۍ ضد عدالت دغه ضمانت منظور کړل. هغه او سره یو شمېر نور ملګري یې او تاسو اوریدل چې وکیلان یې هیله مندي چې دی به هم نن مازیګر له اډیاله جیله خوششی.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا په چترال کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوي کړې دي. په هغه سیمه کې د سپتمبر له شپږمې نیټې راسې نښتې روانې دي. په تازه اداو کې د پاکستان پوځ د وو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ټي پي بیا وایي چې درې امنیتي چیک پوستې نیولې دي. په همدې حال کې کلاش ته تللې لوی لارې لا هم بندې دي او ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل بشیر گواخ را کوي.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ ادا کړی دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې وو نور غړي وژلې دي. د پوځ د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې وه چې په اورسون کې د پاکستانی پوځ مرکز په میزایلو وشتل شوی دی. د ټي ټي پي د دعوې تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوځ هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې تر څنګ ادعا کوي چې د پوځ درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوګټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکه دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړې وه چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان وروغوښتي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په چترال کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو د پاکستان او طالبانو د نښتو له امله د دې سیمې عام خلک د خپل امنیت له امله اندېښمن دي. له دوی څخه ځینې مشال ډوی ته ویلي چې له افغانستان سره پر پوله د سرتیرو نشتون د دې لامل شو چې وسلوال دوی سیمې ته داخل او امن ته خطر جوړ کړي. دوی زیاته ویي چې د خپلې سیمې د امن لپاره د یوې لویې جرګې رابدلو هڅې روانې دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د سپتمبر په شپږمه افغانستان سره په پوله په چترال کې په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو نه پس ځایي ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د کلاش د سیمې اوسیدونکي او د های کورټ وکیل نیابیک د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې درې ورځې کرفیو وه، ماشومان په کور کې بند وو، نو رنگ رنگ پوښتنې به یې کولې.
ماشومان رانه پوښتنه کوي چې دا څه روان دي او دا ولې داسې وشول. موږ به سکولونو ته څنګه ځو، په کلي کې به څنګه ګرځو؟ ما به ورته په ځواب کې د امن هیله ورکوله. نور مې څه کړی وې؟ نور راسره هیڅ ځواب نه و، بغیر له دې نه چې حالات به ښه شي. بله د اندېښنې خبره دا ده چې زموږ دین وار له مخه د ختمېدو د خطر سره مخ دی، او دا ډول پېښې چې وشي نو ظاهره خبره ده بیا زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې شي.
د پاکستانی رسنو د یو شمېر راپورونو له مخه دا ړومبی ځل نه دی چې د چترال په بیریر، بمبوریت، رامبور او نورو سیمو کې د افغان لوري نه تیری کیږي. د 2018 میلادي کال د جولای د 1 په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د پولې پورې غاړې څخه غلو د کلاش په دره کې د دوی د لوټ کولو لړۍ ته دوام ورکړی او د بریر په یوه اوچته غرییزه ساحه کې شاوخوا 2500 وزې تښتولې وې. دا لحاظ د 2011 میلادي کال د اگست پر 23مه هم د افغان لورینا په ارندو امنیتی پوسټا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه 2 پاکستانی سرتیری وجل شوی ول. خو د بمبوري سیمې د ویلج کونسل چیرمن خلیل الرحمن د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره س نوې پیښه نه و.
بالکل امن دے پارا دیکھتے نہیں نا تقریباً 15-17 کلومیٹر مخ کی پگڑی کی دکھ سو دادا دچرتا کیلی دینا نا یا چرتا پٹاؤن دینا نا یا دسی نہ مونگ داغواڑو چھ امن ہی از مونگ علاقے مونگ پور امن خلق کیو آگا تر اپنا چھ آگا خلق تم مونگ دسی کو چلے گا پبلک سے دکھا کرے دے تاسو دا سے تکلیف نہ در کرے دے
د چترال د بمبوریت سیمی یوش پنکی د نوم نہ سرگندولو پشرت مشال ریڈیو تا د سپتمبر پلسمه وویل چې دوی د اگست پر شپږمشتما د وټکا تنګي د غرونو په سر په سوونو وسلوال طالبان لیدلی ول او له دوی یې پنیر او دوه ګډان په پیسو واخیستل او دا پیغام یې ورکړو چې هغه سیمه د دوی په واک کې ده او بیا دې هغه سیمې ته نه ورځي. د دې نه پرته مشال ریډیو ته یو داسې سرکاري سند هم ترلاسه شوی چې په کې د اگست پر 9مه په اورسونه او بریر سیمو کې په لویه شمېره د طالب وسلوالو د لیدو ذکر شوی. بلخوا په بمبوریت اورسونه او بریر کې د میشتا شیخان د قبیلی مشر عبد المجید قریشی د سپتمبر پر 10مه مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې وسوالو طالبانو د اگست پر شپږمشتما د دوی د قبیلی یو کس زمان ګجر ته د حکومتي چارواکو لپاره پیغام ورکړی و چې دوی سیمې ته راغلي دي. قریشی زیاته کړه چې دا مهال دوی د سیمې د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
کلاش کمیونټي واقعا خوف او دهشت هم موجود دي.
دا مهال د کلاش په خلکو کې ډیره ویره خپره ده. کلاشیان مسلمانان نه دي او د هغوی په نظر طالبان په مذهبي توګه سخت دریځ دي نو ځکه ویریږي. بلدا چې لموږ سره دا اندېښنه هم ده چې دا ډول پیښې هر کال یا دوه کاله پس په بیا بیا کیږي نو باید دا لړۍ ختم شي. موږ چترالیان اوس په یوه متفقه لایحه عمل غور کوو چې د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. موږ له خلکو سره په رابطه کې یو او په ورځ دوو کې به په چترال کې د امن جرګه راغواړو.
د شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشی زیاته کړه چې د چترال د سیمې جغرافیایي جوړښت د یوې حویلۍ دی او ګیر چاپیره ترې غرونه دي. حکومت له پکار دا چې د دوی غرونو په لارو امنیت ټینګ کړي، پریپوز او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو هله به د دوی د امنیت په اړه اندېښنې ختم شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو د اردن کو ترخم لارې پرانستلو لپاره د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو د حکومت استازو ترمنځ شو پرونی خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او لار نن پر شپږم ورځ هم د هر رقم تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. ترخم لار تر هغه وروسته وتړل شو چې سپتمبر پر شپږم د پاکستان او ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ پر همدې پوله نښته وشوه. پاکستان یو چارواکو تور پورې کړی چې افغان طالبانو یو پوسته جوړوله، خو په کابل کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي دا پوستا نوې نو بلکې د زړې هغې بیا رغونه کېده چې پاکستاني پوځیانو ډزې ورباندې وکړي. په همدې حال کې په تورخم بند پاتې خلک او د لویو لاریو ډرایوران د لارې خلاصولو غوښتنه کوي او وایي مذاکرات باید جاری وساتل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 10مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم صفر نقطه کې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د تورخم دروازې خلاصولو او افغان لوري ته د پوستې جوړولو لوجې راپورته شوې کښاله باندې بحث وشو. دوی ویل چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د ملیشي خیبر رایفل ځواک کمانډنټ کرنل آصف کیانی، لیفټیننټ کرنل آصف مشتبه، لیفټیننټ کرنل زین العابدین او افغان طالبانو لخوا د تورخم کمیسار کاری عصمت الله او د سرحد امنیت مسؤول کاری میراج الدین سره د خپلو نورو واکمنو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لا حتمی پریکړه نه شوې چې دا تورخم دروازه به کله خلاصیږي. د تورخم دروازه نن په شپږمه ورځ هم تړلې پرته ده او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي مسافر او ناروغان په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. یو افغان ناروغ ذبیح الله پیښور ته د علاج لپاره راغلی او دی وایي چې په تورخم د تګ راتګ په وخت سخت کړاو سره مخ کیږي.
وایي بیرته ځای ته افغانستان کې علاج کیږي، هلته کیږي نه چې موږ دلته راځو، چې هلته علاج وشي موږ دلته څه کوو چې راځو؟ درې شپې موږ په ډاک کې تیر کړی نو بیا مشکلات زیات دي، ډېر زیات دي افغانانو لپاره.
سحر گل خان د پیښور او تورخم ترمنځ ایمبولانس گاډی چلوي او دی وای د تورخم بندیدو سره د دوی کار هم ودریدلای.
ګل دز دز شوه د زمونږ گاډی تلیمو، دو درې گاډی تلیو، چا مړی وړو چا مریضان وړو، غوی چې کم دی واپس را ل سوګل د گیسټوزو کې پراته دیو، زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لا سو باندې وړي د پړ چنار باندې وړي د نو مریضانو سمل ته گیسټوزو ټوله ډکی دي او د بارډر لا پته نه لګی نو نو تاوان خدا غدې چې بس اډیم پی ورکو خروس کومه وبلاړیو نو سنشت دی نو نو مونږ خو چې کولاو شي مونږ خو غواړم دغه لارم نږدې دا او د غم در فیدم پکې ډیره ده.
تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه پس تړل شوې. افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې دا به نه جوړوي، نو دینه دا لنجه جوړه شوه او د ډزو د تبادلې له وجې یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. د تورخم کسټم هاوس لخوا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه هلته د ګاډو کتلو لپاره سکینر یو ځل بیا فعال کړل شوی او د دغې کسټم هاوس عمله تیار ده چې کلیرنګ عمل شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان حکومت ادا کړی چې په پښین او کلا عبدالله کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې ورانې کړي او ګڼ قاچاقبران یې نیولي دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي د دې عملیاتو پر وخت ورته رقم رقم نشه یي توکي هم په لاس ورغلي دي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو په خبره دا صوبه د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه مهمه او لویه لار ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او په شین سیمو کې د نشه یي توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې 11 کیلوګرامه چرس، 92 کیلوګرامه افیډین او 14 کیلوګرامه آیس د قاچاقبرانو نه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولي دي چې د نشه یي توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن څه وې دي؟ دا په تیرو 15 کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن شوی دي او د دې په نتیجه کې ډېر په لوی پیمانه باندې د سکیم کارخانې او فابریکې وې د لمنځتللې دي. شین د خلکو جرګه او داو پراپیل باندې انټرونشن شوی دي. شپېته افغان کډوال دي چې داغو نمونه اخیستل شوی دي، پر هغه باندې فایرونه شوی دي، چې داغو پر مخامخ په دې کې لاس او دا خلاف چدی محکمہ روانه ده.
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب ازمکا د نشه یي توکو د کخ ختمولو سره پسیمه کې اته سلويخت نشه یي توکو کارخانه نړولې دي. بلخوا ځای خلک وايي د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د نشه یي توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پښین سیمې یو سیدونکې فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وختي نه وي او نشه یي توکو په هر کول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شابیا وای په قلعه عبدالله او په شین په یادو سیمو کې د اوګدې مودې راهسې د نشې توکو جوړولو کار روانو.
دا ډېر وخت یې زه به دا وایم چې د ډیر سو کلو سره دا فیکټری سی دی هغه دالته اپریټ کول، دا د دې ځای سره به تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هیوادو ته هغه ته هم د دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي، کڅې لکې بیا څه ختمي.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشې توکو د نیولو دا وکړي ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو هر کال د سپتمبر لسمه ل ځان وژنې څخه د ژغورنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون په همدې تړاو په پیښور کې وغونډه وشوه چې پکې ډاکټرانو، مدني فعالانو، زده کوونکو او د نرخزانو استازو برخه واخیسته او هغوی ویناګانې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1,00,000 کسان ځان وژني یا خودکشي کوي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
د ستمبر په لسما پیښور مفکوره کې د ځان وژنې نه د بچ کېدو او د پوهاوي په اړه یو غونډه تابع شوې وه چې پکې د عام اولس ترڅنګ ډاکټرانو، د نفسیاتو روغتیا پالانو او نرخزیانو هم ګډون وکړ. غونډه کې د ځان وژنې په عواملو او د هغې نه د بچ کېدو په اړه خبرې وشوې. د ستمبر لسما په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه مانځري کیږي. د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي نرخزه ماهی ماشال ریډیو ته ول چې په نرخزیانو کې د ځان وجنې یا د ځان وجنې په اړه سوچ کول عام خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د کورنۍ تاوتریخوالی، بیوزلی، نامنی او ناهیلی نرخزیان خودکشي کولو ته مجبور کی.
د انزایټی ډیپریشن زموږ ترانس کمیونټی کې ډیر زیات دی. ورې شي هغه یو نیګلیکټ طبقه ده، فیملی طرف نه، سوسایټي طرف نه، هغه به ډیپریشن طرف ته چکم دی کنورټ شي او د هغه د وجې چکم دی بیا نشي او بیا هغه نه پس چکم سټیج دی هغه د سوسایټ دی. نو دا سیشن چکم دی هغه ډیر زیات فروټفل دی د کمیونټی لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په وینا چې خودکشي په نړۍ کې د مرګ 14 لوی علت بلل شوی دی چې د ښځو په نسبت نارینه ډیر خودکشي ته مایل دي. غونډه کې شریک ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 15 کسان د ډیپریشن ښکار دي چې بیا پکې ځینې ناروغان ځانوجن هم کوي. نوموړي زیاته کړه چې د معاشري د محدودیتونو له وجې د ځانوجنې ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي.
جنرلي خدا دې چې 100 کسان 15 کسان پکې د ډیپریشن سوسایټ کوي. دلته ټول رپورټ کیږي نه سب پټ پاتې شي چې دا داغ دی. خو ډیپریشن پرسنټیج هم زیات دی او د سوسایډ ریټ هم زیات دی.
دا غونډې تنظیم کوونکی حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې هر انسان ته د خپل خوخي د جون تیرولو حق شته، خو باید ریاست ته هر وګړي ته د اسانه او پرم نه جون تیرولو زمینی برابر کړي چې د معاشي تنگ دسته او نور عوامل لوجې سوک هم ځان وجنه نه کوي.
مونږ دا غنو چې د ریاست د معاشري زمواري ده چې انسانانو ته جون دومره خولې کی چې هغه د جون قیمت ورکول ته تیار شي. دا نه چې مرګ په حالت باندې قیمت نه دی. مرګ د تیښتې د فرار یو لار ده. هغه د غسړي شخصي ستونزه کېدای شي چې هغه ګڼي جدي سره واره شي، خو هغه خپل وروستو پرېښودو خلکو ته، ټولنې ته، وارثانو ته، بچو ته هغه بوج هغه پیټې پرېږدي.
دا چترال اوسیدونکو سانیا سروت مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ځان وجنې تر ټولو زیات کیسونه له چتراله رپورټ شوي چې یوازنې وجه معاشي بدحالي او د کورونو تشدد دی. نوموړي زیاته کړه چې د کال 2014 نه د کال 2019 پورې په چترال کې 183 کسانو د خپل لاسه خپل جون د لاسه ورکړ دی. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 1,00,000 کسان د بیلابیل وجوهاتو پر اساس ځان وجني. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی کی تاسو انٹرنیٹ تا لاسرسے اول رئی نو زمونگا خبرونی پر جوندے بنا پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام چی زمونگا پان دا حلتے انیخ پنے غور دے شئی او یاک دا مشال ریڈیو ایپ اول رئی نو حلتا ہم منگا نیخ پنے غا زمونگا خبرونی اور دے شئی او پا ویب سائٹ خو بیتاسو کولے شئی چی زم ویڈیو گانی مگو رئی حلتا زمونگا نور چکم اونیزی خپرونی دی حل ته پرتی وی غټول اور دلې او کتلې شي. په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې کې دن کې دی لن خبرونه به له بشیر گواخ نه ورو.
د خبر پختونخوا چارواکي وای نن د پیښور پر ورسک روډ بمی چودل کې د سرحدي ځواکونو یا اف سی یو سرتیری وژل شو. د ژغورنې ادارې 11221 بلال فیضی نن مشال رډی ته وویل چې په یولس بجو شوې چاودنې کې اووه نور سرتیری او درې عام وګړي زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وژلي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د سپتمبر په لسمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې تېره ورځ په ارسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. تر دې خبر پاڼه لږ مخکې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږلي بیان کې ادعا کړې وه چې د پاکستاني پوځ درې امنیتي پوستې نیولې دي. د تورخم لارې پرانستلو لپاره د سپتمبر په لسمه د افغان طالبانو او پاکستان حکومت استازو خبرې بې نتیجې پیدا رسېدلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د تورخم د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویل شوي چې په دې اړه د پټولو مسایلو باندې هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه په شپږم ورځ هم تړلې پاتې شوې ده. امریکا په پاکستان کې د ټیکنالوژي او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د څلور څلوېښت میلیونه ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی دی. دا اعلان د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی پرون په فیسبوک پاڼه وکړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکچی وایي افغانستان ته د غیر رجسٹر افغان کډوالو د سرولو لپاره یې پروګرام جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې نگران حکومت به دا پلان راتلونکې اونۍ په کابینه کې وړاندې کړي او کله چې منظور شي هغې وروسته به د افغان کډوالو سرنوشت پیل کیږي. او د 500 اوور کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرون نیمګړې سیالۍ بیا پیلوي. پرون د باران له وجې دا لوبه ودرېدلې وه. هغه مهال هند په څلېرش اشاریه یو اوور کې د دوو لوبغاړو په کېدو یو سل وتلی.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. القاعده تر هغه ډلې د 2001 زیږدیز د سپتمبر پر یولسمه د امریکا پر نیویارک ښار حمله کړې وه چې پکې تر 3000 زیات امریکایان وژل شوي. بل په ځواب کې امریکا په دې ویلو سره چې د افغانستان طالب د هغه وخت طالب واکمنان او القاعده او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې. د همیات کال په اکتوبر کې پر افغانستان برید وکړل او د طالبان حکومت یې ړنګ کړل. خو امریکایانو بن لادن په 2001 زیږدیز کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې په پټو عملیاتو کې وواژه. امریکایي ځواکونه د 2001 زیږدیز د اګست په میاشت کې له افغانستانه ووتل چې له وجې طالبان بیا پر کابل واکمن شول. آیا دومره کلونه وروسته القاعده او نورې نړیوالې ترهګرۍ ډلې ختمې شوي؟ او یا دا چې په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه بریالۍ وه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د نوریا سنوري دا رپورټ اورو.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغه جګړې د پای ته رسولو چارې سمبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ یا سین کم دغه پخواني قمندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکنزی په باور جدي تیروتنې مستقیمن د 2021 کال د اگست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکنزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2000 لومړي کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي طرح د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 20 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلاند ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلاند ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمانه زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه دې بشپړ بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسنی حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و. وسن د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هېواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2000 لومړي کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یوه بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځای ناستي ایمانه زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي وو چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشرانو د افغان طالبان په ملاتړ بیا بیا بیانونه ورکړي دي. دا ګوند په پاکستان کې د بیلابیل حکومتونو برخه پاتې شوی او په هغه هیواد کې نه یوازې د نجونو له تعلیم سره اختلاف نه لري، بلکې په مدرسو او ښوونځیو کې زرګونه نجونې سبق وایي. خو په افغانستان کې طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. آیا جماعت جمعیت علما اسلام فی پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو ملاتړ کوي او که هغوی ته مشوره ورکوي چې د نجونو پر تعلیم لګول بندیز ختم کړي؟ دا پوښتنه زموږ همکار سلطان سرور د جمعیت علما اسلام فی له یوه مخکښ حافظ حمدالله څخه د دې مرکې په پیل کې کړي. هغه په ځواب کې وایي،
په افغانستان کې د طالبانو بشپړ حکومت دی، د افغانستان پیسلې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې، بیا د 2008 د 2014 پورې حکومت کې په کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل، او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه مننه حافظ صاحب. د خزو او انجونو د تعلیم په کله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
د تعلیم په حق کې که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی، او په بلوچستان کې موږ انجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او د هغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د انجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار تعلیمي ادارې خلاصوي نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځینې خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي؟
افغانستان کې کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانه په عالمي سطح باندې او د پر پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړه چې باید تاسو شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف
د جمعیت علما اسلام فیل او مخکښ حافظ حمدالله سره مو د سلطان سرور مرکه اورېده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فرانسې ولسمشر په هند کې د جی شل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته پرون د بنگلاديش پلازمینې ډاکې ته رسیدلې ده. ویل شوی دا په څه باندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې ولسمشر بنگلاديش ته سفر کوي. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هرکلی ته د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی و. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنگلاديش د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویل شوی. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلو چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی.
روستای زل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنگلاديش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنگلاديش ته د ایمانوئل مکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنگلاديش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنگلاديش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بېلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت دغه راز ویلي بنګلاديش د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پرله پسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د سپتمبر 9مه تعلیم لوسلوالو حملو څخه د خوندې ساتلو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. په ورسته کلونو کې د خیبر پختونخوا د سوات ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم په وسلوالو حملو پوځي عملیاتو کې سلګونه سکولونه ویجاړ شول چې زیاتره یې د نجونو غبل. په دې سیمو کې د سکولونو استادان او د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکي وایي ډیری سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي او غیر فعال دي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي هڅه کوي چې ویجاړ ښوونځي زر تر زره بیرته جوړ او فعال کړي. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع د جینکو د یو سرکاري سکول استاده ګلی خندانه وای کله چې په 2008 کال کې طالبانو د دې د سکول د سوځولو هڅه کوله نو دې په خپل مخه ونیوله.
جون 2008 کې د سکول ما به شکل او کله چې شکل ته یې هغه ډېر خراب حالات او زه به هغه پسې راوتم مې چې د سکول مې سي دی ما اوسې دی په هغه سکول کې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
ګلی خندانه وای د سواد په مټه تحصیل کې د جینکو یو سرکاري پرایمري سکول داسې هم دی چې په 2008 کال کې په ماټر ګولو لګیدلې وو او تر اوسه په پوره ډول نه دی جوړ شوی.
زه چې کوم سکول کې یم هغه فنیم لکه دا ماټر ګولې لګیدل و نو شیلټر چې دی نو هغه دومره سوري شوی دی کنه کله باران
د سواد تعلیم محکمې تر مخه هلته د 2008 نه تر د 2009 کلونو په منځ کې 170 سرکاري سکولونه په بارودي موادو او ماټر ګولو رنګ کړل شوي وو او د ځینو لرو پرتو سیمو سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي. د سواد پرایمري سکولونو د اتحادیې یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وایي د 2009 نه تر د 2010 کلونو په منځ کې په ټول سواد کې تعلیمی ادارې د وسلوالو په نخه وي.
زه خو به د ټیچر دا وایم چې ډېر زیات څه وختو د ماشومانو لپاره او خاص کر بیا د نو ماشومانو لپاره په دغه حالاتو کې دا یو طرف ته د تر هزارې سره او بل هغه باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړې شوي او بل عام حالات هم داسې سازگار نه وو. ډېر زیات څه وختو په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغه سکول پرېښودل چې هغه دوباره سکول ته راستون.
په تیرو کلونو کې نه یوازې په سواد بلکې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم ګڼ سکولونه په وسلوال بریتونو او د پوځي عملیات پر مهال ړنګ شول چې ځینې لا هم غیر فعال دي. د بره جنوبي وزیرستان د تیارزی تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمن مشال ریډیو ته د خپل سرکاري سکول په اړه وایي.
تقریبا ما 3-4 سال په سکول کې خپل سبق ویل دي. بالکل ما چې بالکل ډیمیج شوی دی ختم شوی دی کنه تاسو نو داسې نور ما ډېر نه قتلې چې په یوه سکول ول بورډ لګیدل
د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه فوجي عملیات پیل کړی وو چې له وجې د سیمې ډیر خلک بے کور او کډوال شوي وو او د نخوتو او نامنۍ پر مهال سکولونو ته هم زیانونه اوښتي وو. د جنوبی وزیرستان د بشري حقوقو یوه فعاله رضیه مسید مشال ریډیو وای ډیر سکولونه لا هم غیر فعال دي او لا هم د امنیتی مسلو له وجې هلته استادان کار نه کوي.
کله د اډوکیشن ډپارټمنټ نه تاسو کوي کنه چې کوم مونږ دا سکولونه د لکه خلک ډیمانډ کوي هلته خلک وایي چې مونږ دا فنکشنل شي نه کوي دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي مونږ ته ټیچرانه راشي چې مونږ دا کوي. کوم اډوکیشن ډپارټمنټ نه تاسو سپورټ کوي نو هغه دا د ریزن پیس کې هغه حالات نه دي چې سکیورټي ایشوز دا اکوموډیشن مسله ده.
تعلیم د وسلوالو حملو نه د محفوظ ساتلو د نړیوالی ورځې په تړاو ملګرو ملتونو په خپل وب پاڼه ورکړی دی. د دې ورځې د لمانځلو مقصد یې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاتول دي چې باید په جګړو او نښتو کې تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو ته څه زیان ونه رسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شانګلې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد شجاعت علي مشال لړیو ته وایي چې په تیرو نامنیو کې په شانګله کې په سکولونو حملې کمې شوې دي، خو په مجموعي توګه نامنۍ هلته تعلیمي پرمختګ ته زیان رسولې دي. روان کال د مئی په 15 د شمالی وزیرستان په میرلی کې یو احتجاجي لاریون تر هغې وروسته ترسره شو چې د مئی پر 20 شپې مهال وسلوالو د میرلی په موسیقي او هڅو خېلو کې د نجونو د دوو سرکاري سکولونو ودانۍ په بارودو والو زولي. د تعلیم محکمې د چارواکو تر مخه په دغو دوو سرکاري میډل سکولونو کې تر 500 زیاتې نجونې زده کوونکې وې. د خیبر پختونخوا د پېښور د مترې د یو سرکاري پرایمري سکول استاد خدیجه بیبي مشال رډیو ته وایي کله چې د یوې سیمې امنیتي حالات سم نه وي نو کورنۍ خپلې لوریانې سکولونو ته نه لیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکی فرید خټک چې وړاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم صوبایي ډایرکټر هم پاتې شوی وایي دوی هڅه کړې چې د صوبې هغه ټول سکولونه بیا جوړ او فعال کړي چې د نامنیو په پیښو کې ویجاړ شوي او یا هم وران شوي وو. بلخوا د روان کال د مئی په 3 په کورم کې د 4 استادانو د وژنې د پیښې وروسته هلته امنیتي حالات خراب شول او سکولونه د څه وخت لپاره وتړل شول چې وروسته ځایي خلکو د دغو سکولونو د پرانیستلو لپاره سو واري مظاهرې هم ترسره کړې.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د جنوبی وزستان په واڼه کې د پوز په نوښت انجن لپاره د ډیجیټل مهارتونو زده کړې پروګرام پیل شوی دی. د پروګرام په ترڅ کې د پونتونونو د فارغو انجن لپاره د انټرنیټ لپاره د کار روزګار ځانګړي کورسونه هم ترتیب شوی دی. په دې لړ کې اوس مهال د واڼه په یو کالج کې د انجن زده کوونکو دویمه ډله روزنه ترلاسه کوي. په وزیرستان کې ځینو فعالانو له مشال اډیو سره په خبرو کې د دې ګام ستاینه کړې، خو په عین وخت کې غوښتنه کړې چې حکومت باید په سیمه کې د انټرنیټ اسانتیا عام کړي. د ملیحه امیرزاده دا رپورٹ ور باندې اورو.
د پاکستان پوز د صوبائی حکومت سره په ګډه په جنوبی وزیرستان کې د خزو د ډیجیټل مهارت یا زده کړو یو تربیتی پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام لاندې هغه زنانو ته ډیجیټل مهارتونه ورخودل کیږي چې له پوهنتونه فارغه شوي وي، سو په انټرنیټ ځانته د کار روزګار پیدا کولو جوګه شي. د پاکستان د پوز لخوا پیل شوی د دې نوښت مقصد په ډیجیټل خواندګۍ کې د لکانو او جینکو ترمنځ فرق کمول او خزو ته د روزګار موقع پیدا کول دي. د پروګرام لاندې دا وخت د واڼه په ګورنمنت کالج آف مینجمنٹ سائنس یا جی سی ایم ایس کے کورسونا پیل شوی دی. دا کالج یو چارواکی گل محمد دا سپٹمبر پا نہم مشال ریڈیو تول دا پوس پا نوخ دا دری میاشتنے کورسونا پیل شوی چی پکے دا دیر شو جنکو دا ستکڑے گنجائش تا
پسوت وزیرستان کے پوانا کے گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنس کے ورطا خودلی شی دلتا چی زمونگا کم کمپیوٹر لیب دا تقریباً زمونگا سرا ہو کمپیوٹر تیس تی مخ کے فرسٹ بیچ کے زمونگا سرا سر جینا کے وی وہ سیکنڈ بیچ کے چکمی دی زمونگا سرا تیس جینا کے سبق وائی دا داوانا سرا لوکل چکمی دی اگے جنہ کی دی پو دکے ویڈیو ایڈیٹنگ دے گرافک ڈیزائن دے مارکیٹنگ دے فری لانسنگ دے ای کامرس دے ٹوکیڑ دے تقریبا پدے کے 12 شایان دی دغا ان لائن دے چکما ورچوال یونیورسٹی دا اسلام آباد نا اگے نہ دیتا ان لائن ٹیچنگ کی گیا
دا گل محمد پ خبر تر سد جنکو اس تکون کو یو ڈل فارغ شوی دا دویم تربیتی کورس روان دے چ اکتوبر کے بس ارت رسیگی دا غی رست ب د نو اس تکون کو رجسٹریشن دا وقت سر سر کیگی پر جنوبی وزیرستان کے خبریال او فعال رضیہ محسود دا سپٹمبر پر نہم مشال ریڈیو تول پر جدید دور کے داشان تربیتی پروگراموں ڈیر ضروری تھی اور دا گامون استائی ہو دا بپہ خصورت کے دسی میں زنانہ او تگٹھور سوی چلتا ول دا انٹرنیٹ سہولت بحال کرل شی
دا شیزونه خو ضروری دی بالکل ډیجیټل سکلز زنانه د پاره هم دا سړی د پاره هم چې مونږه د زدکړې او بیا زنانه قبایلی ازله کې کدا زدکې نو په کور کې دننه به هغه خپل کاروبار کولای شي په کور کې دننه دوی سکون دي خپل ارننګ کولای شي کنه خو قبایلی ازله کې دا سکل خو چلو ضروری دی خو د دغه د پاره چې کوم انټرنیټ ضروری دی هغه که مونږه هغه خو چې هغه خو الته نشته دی الته موبایل چې کوم سیګنل دی هم صحیح سار نہ کوي دي هاي کمزوري دي واي فاي نو انټرنټ کری دي کومګه وګوري اهم دم را کمزوري ده کدا سکل ال تزنا نه دي نه کوي زه هم کری نو انټرنټ چې نو هغه بعد د نه فائدہ څنګه اخیستې شي
د جنوبی وزیرستان یو فعال اوس د کون کې خانزیب محسود هم ورته نظر لري د انټرنټ د بحالې دو سره سره دا هم ضروری ده چې د هغه عمر جینا کو ته داسې تربیتی پروګرامونه ورکړل شي چې هم په وزیرستان کې پاتې کیږي
جنوبی وزیرستان کے کا اپر دے کا لوئر دے اول خو التا دا انٹرنیٹ فیسلٹی نشتا مطلب دا دی چے سو کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل سکلز دا کی نو اگے دا پارا 10 انٹرنیٹ پکارو چا 24/7 چے دی اگا رو دو ما خبر دا دا چے دا خزو دا کار دا پارا را مخ کی کول چے دوی خو روزگار شروع کی دا ډیر خ اقدام دی خو دا د دې دا پارا دا ضرورت چے په علاقہ کې دا التا دا ماسترز جنکی سمر دی آیا التا دا ماسترز جنکی پیرا علاقہ کے پتا پاتی کی گی یا سیزنل دی غرازی گرمیاں نو چٹائی تے روی نو آغا دا پر پکار دی چے یو داس لیول باندے دوی کڑے وئی لکا میٹرک لیول باندے دوی دا پر ٹریننگ یا خے وئی یا انٹرمیڈیٹ لیول باندے
د جنوبی وزیرستان فعالان وای یوازې پوانه کنا بلکې ټول سیمه ته د پروګرامو غزول شي سو د وزیرستان د نورو علاقو جنہ کې هم ترې ګټه پورته کړل شي د پروګرام لاندې د خزو لپاره ځانګړي کورسونه ترتیب شوی دي چې په انټرنیټ د کار روزګار چلولو کې مرسته وشي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې په خوست کې د خونځو د زده کوونکو د دینی مدرسو د طالب علمانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې وې د پوهان عبدالحی حبیبي لیسې د کرکټ ټیم په بریا د سپتمبر پر 9 پای ته ورسېدې د لوبو تنظیمونکو ویلي مخې د خونځو دینی مدرسو ترمنځ د واټن ختمول ځوانانو ته تفریح فرصتونه برابرول او د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ده خوستای لوبغاړو غوښتنه کړې چې دا ډول نور برنامه هم د دوی لپاره باید جوړ شي د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو
په دې یو میاشتنی ټورنمنټ کې چې د خوست د مرکز او ولسوالۍ او اته ویشت لوبډلو برخه اخیستې وه اتلوګي د پوهان عبدالحی حبیبي لیسې لوبډلې په خپل نوم کړه او د سربن لیسې لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ د لوب یو تابعیا کوونکی ضیاء الله ارمان مشال راډیو ته وویل
د دغه لوب څخه هدف او مقصد مو د مدارس او مکاتب ترمن دشته په سلو له منځ وړل هم غږی ترڅنګ د خوستوالو لپاره د تفریح او مقابره برول او د نشیتو کو پر وړاندې مبارزه هغه هدف او مقاصد وو چې موږ واڅولو ترڅو د خوست ام پی ایل یا مارد جام د کرکټ په برخه کې رامنځته کړو
خوستي لوبغاړي وایي په لوب او سیالیو کې نویو نوښتونو ته پام او په هغه کې د بیلابیلو قشرونو لوبیدلو او برخه اخیستلو ته د زمینو برابرول په ټولنه او په ځانګړي ډول ځوانانو باندې مثبت اغیز پرې باسي. لوبغاړی بخت الله ننګیال وایي
په راتلونکي کې بیا هم د مسؤلینو هیله کوو چې دا ډول نور لیګونه هم په لاره واچوي تر څو ګټور تمام شي. په عموم کې د ټولو خوست د کوونکو لپاره که وګورو تماشې ته وګورو زیات شمېر درچان نن میچ تر غړي د فاینل په میچ کې دا هم یو مثبت تاثیر دی او مثبت پیغام لیک دی د ټولو ښوونځیو زده کوونکو هم دا ډول د مدارس زده کوونکو لپاره.
په خوست کې د المپیک چارواکي وایي کچېرې په افغاني ټولنه کې د زده کوونکو د دینی معلوماتو زیاتولو او د مدرسو طالبانو ته له دینی زده کړو سربیره د نورو کسبونو زده کولو ته پاملرنه ډیر شي نو د هیواد په پرمختګ او ټیکاو کې ګټه به تمامېږي. د خوست المپیک کامر عطا الله شاه کډوال وویل
الحمدلله نن دغه رسنې دغه خوست ځوانانو ثابته کړه چې معرف ټول یو ده، مدرسه مکتب یو ده، ځوانان مو یو دي. په نورو ملکونو کې تاسو وینئ په اسلامي ملکونو کې یو څوک ډاکټر وي هغه عالم هم وي، نو که څوک عالم وي هغه کمپیوټر ساینس هم ویلی. الحمدلله زموږ ځوانان د موکې په استفاده دی ورزش نه موږ دا استفاده وکړه چې ځوانان دې ته واڅو چې دغه ذهنیت ختم کوم.
که څه هم د نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوی رواج شوی لوبه ده، خو په لږه موده کې چټکه پرمختیا کړې او د افغانستان په ښارونو ولسوالیو کلیو او بانډو کې لکونه مینوال موندلي دي. په کرکټ کې د خوستیو ځوانانو ښه استعداد د دې لامل شوی چې یو شمېر لوبغاړي د ملي لوبډلې په ګډون نورو مهمو لوبډلو ته لاره پیدا کړي او د افغانستان لپاره په ملي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.